اساس په جنگي فعالیتونو کې د خځو ګډون د خځو له طبيعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د خځو د کلتوري او ټولنیز ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیض ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واورې چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده. هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره د مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل یو سلو 50 د کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15 نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبرونه بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له تیرو 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علتې مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 46% رسنۍ تړل شوي او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر یې د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو 3 البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري. خو دا چې په دې هېواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکي او د نورو هېوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثيلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هېوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثيلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپیله کپیله کې ما د کوزا شاوخوا
دیرش کله نبی الله میر له دغه مسلمانانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کنغاړي چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغوی اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا بدیږي. نو زه خپله خلګم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلي هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکې او بې ساري ونډه لري. ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاوو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کو.
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغه له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول، د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي، هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
وس خو به د دې ناس جای د لا بدل کړه د ولی تیر او د پرسوی د څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شانو تر لاسه کولو ته لار موندل اړین دی. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان تر لاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دی. سي موږ اصلي هدف او ارمان به مڅي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړې دوه په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زوبیر لاله هند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي،
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دي. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي، او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کوي، او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچی بیرته زم پورته سی پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دوغه نه خس کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجاري ور چولی دي زم پورته سوی دي د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارنی مو سات خلا یو شرطونه یش دي چاغه او کیم دیر او خپل مسولیت د دولت کی کدا حکومت کبل دي کبل اداره و د مسولیت بعد وک او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا را باسم پاتاو تور غرزم
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار شهر یو شمیر تاریخي ابيدات ته زیانونه اوښتي دي د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابيدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی
کندهار کې ځینې تاریخي ابيدات دي چې هغه مثلا د ورستون لقبل ایام د یو شمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ کی اصلا دا د حکومت وظیفت چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي د لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي د لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي د لپاره چې موږ د نکونو د پلرونو د هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځ ولاړ نسی نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جېر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي تبن چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موزور شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیسي
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د مئی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي
د کندهار شاروالي د دبليو پی په همکاري د کارجر د ژر شروع کیږي د پاتاو پاک شي د خیر نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول شهر کې چې د شهر د لپاره عمومي کانالونه چې د غصب سوي دي د لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکی لپاره یو ترتیب جوړ شي
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوي خو په زیات شمیر له هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي دا شپږ کتابونه خدای شته د درک شیبه غږ د کلمو روح دعا ځان سپارل دي د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي سمندر صاحب ستاسو شپک کتابونه چاپ شوی دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوی
کډی روان دي لړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینه ډیر تر ډیر دوه کلو ته رسیدي چې کوم دغه کورونا د لومړی چپی له پایل سره و دا ځکه دا محل و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل غونډې درلودلې او پونیز کار کوي د مینې په اړه کې څه خبرنیس کارونه هم کول نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزندیدلې د کورونا د لومړی چپې د بندیزونو لامل بیا د مینی اکاډمي بنسټګرو غړو دې په وړاندې زه هڅولم چې دې پاستاز ولې زه مینا راغونډه کم د کلمې جامع ور واغوندم او د ادب او د مینی مینوالو ته وړاندې کوم نو لږ وخت پیل شول نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې په مور برابر شو چې هغه خدای شته خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخصوم نو بیا کله چې زمری سوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په ډول فعالیت بندیز په کور کې هم نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې خنه و یو پټ کړاو کې اختم ولې دویم ورځ د ما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو هغه به ما راوړل د کلمو جامې به مې راغوستلې نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سره د چو ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیږون یو زیری و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلی شپه کتابه چاپ شوې یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدی شي نور دومره څه ونه شي کولی دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنې ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره د مینه ده نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم ژمه هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګو یادښت به مې نیوه نو کوروادانه به را جګ شو ما ته ویل چې وه سړی ډاکټر څه درته وویل ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده دا ما عذاب نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پراته د زړل خوښي پراته لیکوالي ونه کړم نو په خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم د باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بلاخره زه به تاسو ته امضا کوم دا انداسي ور سره چاپ شوی دی دا څنګه سره یې کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ور سره لیکل شوی دی یو غاغه ګورنه یا درک شوی چې دغه کتاب نوم ده تاسو خغلی همان یو ته پټول درنخ ډالې دی نو په دې خاطر دا ټول ډالې دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده زما چې غدغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټولو ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه درونی هویت را دې باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات د ازادۍ راډیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیژني هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شي چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا تر ټولو سپېڅلې مخلوق ته چې د ځمکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویات اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کل دي نو په هغه خاطر سره اته په دې کې بعضی کتابونه شته چې دا اول ټوګم نومول درک شی به دا اول ده په دې پس دویم را روان ده دغه متنم ډیر برابر شوی ده یا د مینی اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده، دغه سی دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خور زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې کدای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه ال دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتاب اسو کدغه ټول لستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره، کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره لوي چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخت انسانان ترمنځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کوم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولی شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړي او د حقیقت تازه کشف وکړي. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي خو په دې پدیله چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راوښی چې خدای شته، نو سړی باید چې پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینی اکاډمیسیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا دیرس کاله د مخم پیل شوی وو په یو ډول، خو هغه ډېر وخت په لیک نه واوختي. یو وخت ما اوریدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینی باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، دغه ګورانه عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسی چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي، او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوا نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لارویم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټه، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه. اوس دا چې لزره کال د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دې کتاب کومه ژبه راغله او نو ماته معلومات ستنه تاسو کنه موږ ډیره لرغونې زړه نسخه له وزره کلونه مخکې نه لرو هغه هم تر شکل لاندې ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي دا زماني او مکاني اړتیا ده نو غاک د کلمې روح ده غاک د کلمې سرچینه ده غاک کچیرته انسان حد اقل د مزکه په مخ له دغه شتغه غونه سره په خلاصي د وستره سمپونې څختن کیږي د هر شی به داسي غنی چې د پډیره یو رنگینه نا تمامه سمپونې کې واقع ده په داسې دی غونه په داسې سر باغ کې دی ژوند کوي نو دا د انسان طبیعت څونه وړي یو ډول تقدس ورکوي د غونه ته چغو ته نارو ته دی وی سایری له چرچر نه نیولې به دی پشي تر یو میو پر به دی ماشوم تر یو خواګه آغا یا لالا یا بل څه چوي ترغه پوري بیا حتی د شپېلې ترغه پوري دلته غونه ټول اغه زینی پوښونه چې منګه وراغوستې دي چې منګه ابتدات غګونه قرنټین کړی دي یو ابتدات غګونه منع کړی دي یو ابتدات غګونه باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي دلته د منګه د زهنی دریس سستیږي کمزوري کیږي او منګه روحي دریس تاړو روحي دریس دا ده مثلا خو موضوع ډیره وړه وس څوک بل ډول تفسیر روان اخلي مثلا دغه ده آهنګ ده ریتم ده د رباب یو ترنګ ده تی اوري تو ورنه خواند اخلي د تازه ور سر په ټوپو راځي ولې کزه تا ته دردم چې دا په ماتن واړه وتی نه شي اړول نو دلته د ځوام چې غاک په کلمه مشر ده غاک لمړنۍ ده او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل او درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې د غاک شاګردي د غونو سر په خلاصي د غونو موریتی سیدا په دغه نه به چیره بدل سوی نه به رنگ بدل سوی نه به قوم بدل سوی نه به دینی بوه بدل سوی ولې دای به په درونی لحاظ دونه ستر سوی دونه به غوړېدلې چې دای به بیا ته نشي ویلې چې دا سړی تر کابل لوی ده نشي ویلې چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي لکه وایي واچ ځان ته یو هیواد
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي
دلته ادب ته ده موږ متاسفانه د زمان او ذهني ویش اسیران کړی یست تیر اوس راتلونکی دا ویش پرته موږ تاسو له ذهن دی باندې نست زمې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن تو ترته کې د کوم یو اخلي دا تو داخلي د ل حال سره بلد ده دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شعر ډیر شان ویزه باول ولم یا مثلا د پیسو بندر راو بس ورته کې ده او د تا غد مشمن شي خو کې هغه چاکلیټ ورته کې ده چې کوم یو اخلي کنه د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړای ده او هغه حال ده زه چې داوا کوم چې خدای شته ګوره نو وایم چې خدای و یا نو وایم کدا وایم چې خدای و دا بدینی ده کنه که زه وایم چې خدای به وی دا زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر وخت چې دا خبره کم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سبه او ټول زمانه د حال زمانه ده هر هغه انسان چې د حال زمانه پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرسه دی د زمان له سارته ازادیږي دی په خلواک موجود بدلیږي د هر شپه دون عمر کې چې شاید نور کسانې په کلونو ونه کوي نو په دې خاطر دلته ډیره بل نه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له سره تر اوزو حال ته ځان وسپارو
یعنی حال ابدیت ته
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو ورستای کتاب چې استاس راخله ما شپږم کتاب د چتازه چاپ شوی دعا ځان سپارل دي
اوج دی خدای پالنه دغه ته چې خدای ته تسلیم وایسي زه کدا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلکو به جنې چې انور وفات سره بلا ده نو دیدیو دی دی ران دی خزل ترمن هیڅ فرق نسته خو که زه سر په دې خاطر کوم چې خدای پاک یې تای اراده دی وسی یا زه دې تا دې اراده لپاره یو مجرا او یو مسیر سم یو فرصت سم یو کړکۍ دی ورته سم بیا برکت دی جوړیږي نو دلته هم ټول کار په دې ده چزان مسپاری تسلیم وسی
ټول قدرت باندې کېده، ټول موندنه باندې کېده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدی خلاصیږي، په ده باندې نور دی هیڅ چا دی هیڅ زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتوم نیوترون بمه پورې په داسې موجود دی چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ به تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کې هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلاړ مازدیگر شو، لوګه در گوران گودر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترگی چلورش بی، پا کتو کتو و بش بی، ولی ترخ کارنش بی، ده رمیش پنکه چش بی، رملاړ تار پتار دا، لهر چا غلط لار دا، د تیارو مارنګ خوري، دیوې نبل وستوري، لکه کاغې کړنګ شوي، تورې ورېز ټینګې شوي، لار کې کند تباهی دا، یو منحوس سیاهی دا، دارم بد تر شپولا، روغ نورسی ټولا، د تیارې لخوش ویرې زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکای چشوی. پتیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پتا خانو که، بد روحون پچجو که، زړه چاودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چه پره خود للاڑه، شنی بیدیاش و خور شاڑه، پختون خواباندی تورتم ده، یو بیشور شان ماتم ده، غرو سم غلی غلی، لکمڑی سانی ولی، نش پنکه نی آواز شتا، نه اوس چا دش پیلی ساز شتا، یو ناچوپ خاموشی ده، جب پره ده غگ بندی ده، رمشوری بیش پنکه یا، څه ناشونی دی پرې وشوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمیش پنکیا څه شوې. د رمیش پنکیا راشه،
دمرو زړونو مسیحا شا، بیا د ګوتې په شپېلۍ کا، ترې نتلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا، نوی ژوند پکې پیدا کا، بیا دې وچړه راګونه، رانه وڅنډه ګردونه، رمه بوزه دې تر کوره، له لیوانو یې وژغوره، زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمې شپونکیه څه شوې.
دبر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درتا دبر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درتا دبر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درتا دبر سر سیر گریوان